دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون نه کوي د چولې په اړه ریپورت لرو همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ساده رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده د خبرونه پایل هم د افغانستان سیمیو نړۍ له خبرونو کو دا برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرسته کوي په پاکستان کې د کوټې په خار کې یو مور او لور د وسلوال لخوا په دې خاطر وژل شوی چې د غلطې ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول او د قزاقستان ولسمشر د ازبکستان ولسمشر ته د هغه 250 ازبکانو د وژل کېدو په اړه په یو پیغام کې خواخوږي څرګنده کړې شي د سپرلۍ د بس د اور اخیستو په پیښه کې وژل شوی و بشپړ خبرونه واوري د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د شاوخوا 6.5 میلیون ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي د سیمایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې دا پروژه به له سیمایزو ادارو سره مرسته وکړي چې خلکو ته ټولنیز خدمات د ټول هیواد په کچه د ولسی تړون له پروګرام سره سم وړاندې کړي بیان زیاتوي چې دا پروژه پرون په کابل کې د برتانیا د سفیر او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کلیو د پراختیا وزارت او د آغا خان بنسټ د استازو لخوا پرانستل شو د خبر پاڼې له مخې د اکسس په نوم د دې پروژې لومړی پړاو د هیواد په شپږو ولایتونو کې په پام کې دی چې په ترڅ کې به د خلکو د ګډون لارې نشتی یو میلیون افغانان د پوهنې روغتیا کرنې برېښنا او اوبو په برخه کې له خدماتو ګټه واخلي د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د دې خدماتو د وړاندې کولو پر بهیر به سیمایزې ادارې څارنه کوي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړي په پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په بلنه په پرونۍ غونډه کې د مرستندوی هیوادونو او د نړیوالو موسسو استازو د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه وښوده خوشمنه یې وکړه چې له هغو سره به خپل هیواد ته د ستنېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله کې شورا او نمائنده های کې شورا کې وجود بدن اونا
دی وای د ټولو هیوادونو استادو چې دلته حاضر وان د خنت سرګند کړه خو ویل چې همکاري به وکړي او هر پریکړه چې کیږي دوی بل افغانستان او افغان کډوالو سره مرستو ته دوام ورکړي د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د روان جنوري میاشتې تر پای مهلت ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي خو کډوال دا وخت کم بولی او د نور مهلت وخت نه کوي اسپانیا غواړي د ناټو په مشهد غوښتل ملاتړ د روسنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي د اسپانیا د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اضافي اسپانوي سرتیرو شمیر ونه خوت خو ویل چې اسپانوي روسون کې به د افغان ځانګړو ځواکونو د مسلکي وړتیاو پر لوړولو تمرکز وکړي اسپانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر سرتیري لرل خو په همدې کال کې د ناټو ډیرو غړو خپل سرتیري له افغانستان نه وایستل او د مهال د ناټو د رسمي ارقامو له مخې اته اسپانوي سرتیري د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د ازبکستان ولسمشر ته د هغه 250 ازبکانو د وژل کېدو په اړه په یو پیغام کې خواخوږي څرګنده کړې چې د سپرلۍ د بس د اور اخیستو په پیښه کې وژل شوی په عین حال کې دواړو هیوادونو د دې پیښې په اړه چې په قزاقستان کې رامنځته شوي تحقیقات پیل کړي دا 250 ازبکان به هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ په بس کې سخت اور ولګید بس کې هغه مهال اور ولګي چې د قزاقستان په شمال لویدیځ کې د اقتوب په سیمه کې روانو د چارواکو په وینا په بس کې د ازبکستان کارګران سپاره و چې روسیې ته روان و له پیښې یوازې 15 تنه ژوندې پاتې دي او په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې دا ډول تر ټولو مرګونې پیښه ګڼل شوې د قزاقستان د پانګونې او پراختیا وزارت په یو بیان کې ویلي دا د جرمني ساخت سترا بس و همدارنګه د 90 کلونو زوړ و او د سپرلیو د انتقال اجازه یې نه درلوده د روسیې خبري اژانس انټرفاکس خبر ورکړی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایف د دې هیواد د صدراعظم په مشرۍ یو حکومتي کمیسون ټاکلی څو د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي همدارنګه رپورټونه وایي چې قزاقستان هم د دې پیښې په اړه ځانګړې جنایي څېړنې پیل کړې دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د امریکا متحده ایالات دی د پټو ډیپلوماټیکو معلوماتو رسوا کول ودروي. دا وختونه وروسته له هغې شوې چې په دې اونۍ کې د یوې رسنۍ رپورټ هغه جزئیات په ډاګه کړل چې وایي د روسیې د سفارت مشکوکې بانکي لیږدونې دي. کرملین د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د بزفیډ په نوم آنلاین رسنۍ په یو رپورټ کې وویل د امریکا هغه چارواکي چې د دې هیواد د ولسمشرۍ د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کوي، په واشنگټن کې د روسیې د سفارت هغه بانکي انتقالات هم څېړي چې د 2018 کال د نومبر د میاشتې له انتخاباتو مخکې او وروسته ترسره شوي. د آنلاین رسنۍ ویلي امریکایي بانکونو د روسیې د سفارت د پیسو ځینې انتقالات په نښه کړي او د امریکا د بانکي اصولو سره سمې اړوند چارواکو ته رپورټ کړي، ځکه چې دا انتقالات ډېر او مشکوک وو. د پیسو دا په نښه شوي انتقالات په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه په واشنگټن کې د روسیې په پخواني سفیر پورې اړوند دي چې تر تیر کال پورې په واشنگټن کې سفیر او تر انتخاباتو مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړ پوړو همکارانو سره ډېر تماسونه لرل. اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداري وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې متحده ایالات به له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه وباسي. سرګی لاوروف پرون په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼوژنې وسلو د خپراوي د مخنیوي پر ضد د اقداماتو په مقصد او د اعتماد جوړونې لپاره جوړه کړې وه وویل سرګند د چیدې ورخ په غوښتنه لښپ ګلوی قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د کوریا د ټاپو وزمه د اټومي لانجې د حل په ګډون ټول نړیوالو ته د ورختای یو پیغام ورکړي. لاوروف د ټرمپ ادارې ته د غیر مستقیمه اشاره په ترڅ کې ویل چې د نړیوال ډیپلوماسۍ د اړتیا بریا باید د یو هیواد د ګټو لپاره لاسونه وسی. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو یو میرمن او د هغې لور په دې خاطر وژل چې په کوټه کې د پولیو پر ضد کمپاین کې برخه اخیستې وه. د پاکستان پولیسو یو چارواکي نصیب الله خان ویلي 50 کلنه سکینه بیبی او د هغې 40 کلنه لور الیزا پرون هغه مهال د دوو موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوې چې د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ماشومانو ته ورکول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افراطي وسلوالي ډلې د پولیو د کمپاین پر کارکوونکو او د هغو پر امنیتي کسانو وخت نا وخت بریدونه کوي. یو شمیر افراطي وسلوال تور لګی چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې شامل کسان د لویدیځو هیوادونو جاسوسان دي. په کوټه کې په یو بل حمله کې نامعلوم وسلوالو 12 پولیس افسران چې د غزمې په حال کې وژل، د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه او خبرونه او مطالب راخلو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون نه کوي. ټاکل شوې ده چې د امنیت شورا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان په سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحث وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې ښایي د دې وزارت سیاسي مرستیال برخه ولري. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان استازیتوب ونه کړي. ښاغلی ربانی د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور للرې کېدو وروسته د رابرسېره شوې لانجې د حل لپاره له څو اونیو راهیسې د جمعیت د ګوند د مشر په توګه له حکومت سره د خبرو اترو مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر او استازي محمود سایقل په خاطر دی ویلي و چې په دې غونډه کې به ښاغلی ربانی ګډون وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي تیر مخام ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی ربانی د ځینو مهمو کورنیو مسایلو له کبله په هیواد کې پاتې کیږي او پر ځای ښایي د وزارت سیاسي معین په غونډه کې برخه واخلي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مسایل کلان و حاد داخلی
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د کورنیو سترو او مهمو مسایلو په خاطر نیویارک ته خپل سفر فسخه کړ او ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت له موینانو څخه یو خی حکمت خلیل کرزای په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه مهمه بللې. د بهرنیو چارو وزارت معین نصیر احمد اندیشه د سه‌شنبې په ورځ وویل په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحثونه په پام کې دي. سیاسي کارپو او د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای وی امنیت شورا به د رباني لنه ګډون سره سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه باسونه او پریکړې وکړي.
دا د یو خانه د افغانستان د حکومت ضعیف موقف خي او دا چې په حکومت کې هم نظری او همغږي وجود نه لري، مګر د افغانستان په مورد کې د سولې په باره کې فکر کولو کې عدم اشتراک د وزیر خارجه د افغانستان چې خپل شخصي ګټو ته نظر په ملي ګټو ترجیح ورکړی ده هم کوم اهمیت پکې نه لري. دوی حتما د افغانستان د سولې مورد کې خپل تصمیم نیسي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې د تیاریو خبرونه په روانه اونۍ کې وروسته له هغه خبره شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره یې ولیدل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي دي چې په افغانستان کې سوله به د ده د ماموریت هدف وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هلمند کې سره صلیب د جګړې 900 قربانیانو ته مصنوعي لاسونه پخې ورکړي. که څه هم په 2014 میلادي کال هلمند د سختو جګړو شاهد و، خو د سره صلیب چارواکي وایي د جګړې له امله د مایوب شوو کسانو شمیر د 2018 میلادي کال څخه ډیر نه دی. په دې اړه چې سره صلیب په هلمند کې د مایوبینو سره څه ډول مرسته کړې او د دوی کار څنګه روان دی تفصیلي ریپورت لرو. الیاس تایی راستولې دا ریپورت په واورو، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرې کې.
په یوه لویه خونه کې د روغنی رنگ بوی دی. زه دلته د یوې ښځې په شمول یوولس تنه وینم چې په سپینو چپنو کې په خپل نوبت هر یو په جلا ځایونو کې مصنوعي لاسونو او پښو ته توکي چمتو کوي. دا په هیواد کې د سره صلیب اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو د تولید له پلوه د اوو لویو مرکزونو څخه یو دی. د اورتوپیدیک مرکز په نوم دې ځای کې له پلاستیک او ګچو هم نوي لاسونه او پښې جوړیږي او هم پخوانی خراب شوي مصنوعي اعضاوي د سره ترمیمیږي. په دغه مرکز کې هغه کسان نور ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړوي چې خپل هغې د ورته پیښو په ترڅ کې بایللي. 45 کلن احمد 18 کاله وړاندې موټر چپه کړی دی. د هغه پښې ورپسې مړې دي. دی وایي دلته له دندې خوشحاله دی.
تقریبا په 2019 کې پرسیاسي کې ما وظیفه اجرا کړې ده. دا وخت سره بیا تر دا اوسه پورې 2018 په هیزه بیچو کاری باندې په مایبین لپاره خدمت کوم. کوم لاسونه پښې پرې یا ترمن کې زموږ دا پښې ته جوړو دا زموږ هم کاری ده. زما خپلې پښې خو مایبې سوي دي. لاس اوس کار نه کوي.
په لشکرګاه کې د سره صلیب د اورتوپیدی د دغه مرکز مخته خورا بیروبار دی. دلته جوړیدونکي مصنوعي اندامونه د ضرورت او اولیتونو پر بنسټ توزیع کیږي. د سره صلیب مسؤلین وایي تر اوسه هغه کسانو ته چې د مصنوعي اندامونو غوښتنه کوي د رد جواب نه دی ورکړی. د اورتوپیدی د دغه مرکز مسؤول ډاکټر عصمت الله قاضی زاده وای په تیر 2018 میلادي کال کې 908 کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې ورکول شوي دي.
په 2018 میلادي کال کې حدودا ټول مریضان یا ټول هغه مریضانو چې دلته مراجعه کړې 6419 مریضانو چې په دې جمله کې 908 پروستیزه یعنی هغه مریضانو چې خپل پښې د لاسه ورکړې دي دلته مراجعه کړې و چې خپل هغه مصنوعي غړي ترلاسه کړي.
سور صلیب که څه هم د خپل بې طرفۍ او پالیسۍ له مخې د هغه ډلې نوم نه اخلي چې له فعالیته یې دومره کسانو د خپل وجود عذاب درته ورکړي دي، خو دغه مرکز ته ځینې مراجعین ماینونه چې وسله والې ځای په ځای کوي او ځینې د حکومت لخوا وایي بریدونه او لوی توپونه یادوي.
نوم یې شهزاده دی. له ماما سره کلمه یو لمبر د تلیفون لمبر مراوړی د هغې خوا چې راکړو بس کمربند و مزاغس چې موږ یو ولا و دا چې را تاسو هغه پر موږ پټاو سمه هغه چې پټاو سره به یو نور خلک و هغه به صاحب طالبانو ټکان وکړل و دا رانور خلک ورته ولاړ چې ولاړ لا باندې موږ شخصیت واچولو دغه سره امرجنسي تیارو شمته لاسه کړه دا خوشاله برته سم
د سره سلیب د هلمند د څنګه د معلوماتو لمخې د دې 908 کسانو په منځ کې یوازې 4 سلنه شجې دي. دوی وایي دا چې شجې د کور د باندې لږ یا به هیڅ پایلت نه تر سره کوي، نو ځکه لږ د کور څخه بهر د تهدیدونو او چاودنو سره مخامخ کیږي. د سره سلیب د اورتوپیدی د مرکز یو بل ډیر مهمه برخه د مصنوعي پښو تړل او د غو د کیدل لپاره د ناروغانو تمرین دی. په دې برخه کې د یو بل لوی وتا کاوا ملایم ده. دلته د ګنډ شمیر کسانو سره د سره سلیب کارکونکو بخت چې پر مصنوعي پښو د تلو او تمرین چل ورزده کړي. د دې ځای مسؤل متی الله متوي ځینې کسان جرخو یو شمیر یې په سختي ځانونه عادتوي.
دلته یوازې هغه مریضان چې مثلا که فشار ترلاسه کړی یا مثلا لاس ترلاسه کړي دلته دا ځای تمرین ځای دی. بیا مثلا هغو ته دلته ویل کېږي چې تاسې دا رقم وګرځئ تر څو پرې دی په هغه پښه کې عیارېږي ورسره او دغه پښې سره دی په اصلاح سمیږي. یوازې دا هغه ځای دی. موږ ګیټ ورته وایو چې دلته ګیټ کوي واکینګ کوي ورسره.
د سره سلیب د لشکرګاه د څنګ مسؤل چې لمور ایرانی او د پلار د سویس سره تړاو لري تازه مقرر شوی دی. لورانت رضایی ازادي راډیو ټول کڅه هم په 2018 میلادي کال کې د هیواد په شمال کې د جوزجان په ولایت کې د دوی د شپږ همکاران د وژل کېدو تر پیښو وروسته د سره سلیب کارونه ټکنې سوي دي، خو تر اوسه په هلمند کې د هیڅ ډول تعدید سره نه دي مخامخ سوي. هغه د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې دوی د یو بې طرفه ادارې په ډول وپیژني.
ICRC has not faced any security challenges in Helmand, but
دوی وايي په هلمند کې د سره سلیب اداره د هیڅ ډول امنیتي مشکل سره نه د مخامخ شوی، مګر تهدیدونه سته ځکه موږ په داسې یو سیمه کې یو چې هلته امنیتي حالت خراب دی او دغه ډول شرایط د هر چا پر ژوند اغیز لري، خو موږ کوشش کوو چې د تهدیدونو سره مخامخ نسو. دا ډیره مهمه ده چې یادونه وکړو چې د سره سلیب اداره د بشري مرستو رسونکې اداره ده. موږ د هلمند اوسیدونکو ته مرستې رسوو. موږ د خلکو غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي څو د دوی سره
مرسته وکړي.
په هلمند کې د سره سلیب د غڅانګې په 2009 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی چې په دې موده کې عادي خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. لورانت وایي دوی په دې موده کې د جګړې د دواړو غاړو په زرګونو جسدونه او بندیان تبادله کړي دي. زندانیانو ته یې د هغو د کورنیو د غړو ملاقاتونه، خطونه او پیغامونه رسولي او همدارنګه د جګړې د زرګونو قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې رسولي او د اولیه صحیح مرستو زده کړې هم ورکړي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوړوي. لنډه کایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په دایکوندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشنواره جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه جشنواره د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د شپېتو تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه. د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشنواره د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشنواره په پای کې په 15 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومان تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انزورګری د اثارو نندرتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست بوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نگارستان کې پرانیستل شو. د باختر اجنس د خبر لمخې په دې نندرتون کې دغه هنرمند لخوا اتلس انزور شوي اثر چې سولې ته د هیواد د ماشومان اړتیا څرګندوي د ننداري ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او وی ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه یې خپل اثار کابل ته د ننداري لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری له اتو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي، راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. نن ګور مودان ظریف استاد استړی مسی
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنه خو فرهاد جان غږی دی احمد شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارون پرخشه باندې مشهور دی ډیر ښه هنرمندان دي
ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان د لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمیر خدای دې وبخي وفات سوي دي په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي
الکان دي دي دغه پلار دي زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی د بل نصار دا جاوید نمیږي معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خبر ډیر د لوګر سازیانو چا چې بساز کاو سندره به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا دا شاعری چې سندرغاړي وای دا څوک دی دا اوسنی شاعران څوک دی دا
لوګران خټول دی بای جان وای
ها اوسه ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زری قصیدی
فرات جان تاسو له څوک لونو رئیس سندری وایس
از ما هفته سال مش تقریبا ما رو موسیقا ولیم چرا کې کس په پادری دی میرشته وطن خودی ما
او څه تغیرات راغلی دی په لوګری ساز کې تاسو خود د اوس وخت ځوانان یاسته څه تغیرات راغلی دی په خوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولله د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
اوس خلک سره هم سندری غواړي
مردم کال بر موسیقي شاتر کونی مثلا خاندانای گنجشکک برامده یک قطغنی و چیزا برامده این باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده این باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتونده
آرون جان تاسو دول غگویه در لوگر دولونا چی ما پخوالی دلی و رشمی بیدر لو دیو دا تاسو دول چی داد زبست چی ورطا گورم دا پیچونه لری و اغاسی نده لکه اغا در لوگر اصلی ډول غوندې څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقه کې بود نو به خاطر دولای رسمي بود مافلا بود دیگه اولیا بود یک جرب خو به وخلاص فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می دولای رسمي وخت می زدن که صداش دورتر بره و حال دولای پیچکیست به خاطر د جریان مافلا یک دفعه تبله ناخواست میکفه دیگه خو فرق نداره خو من تو ام دفعتن پست بالاش بالا میکنیم او رسمي که است زره جنگجال دره به خاطر می فرقش نه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ څو کسان نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خی غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکلاس استاد منجای لوګریستا استاد زلمی لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نظیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه مهرباني مودان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به و سندره پخوانی راتووی د لوګر
فراد جان خایش کی وسو سندره لوګر
لوګر سندره راتووی
د زړه پاسخ
Thank you. ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر کور مودان فراد جان رنجان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیره ډیره مننه
او مختمو خي سندری وبللې ظریف استاد کور مودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوریزو یو ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکول یو کینو څتو پردی، مړه پرېژدی شکول ټول شدی، سترګې لیمه ورځی باڼه خالونه قاتلان ټول دی کهول شدی، او ریحان چاته وریادې جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډیره موده کېږي چې شاعری کوي، یو په دې ورستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعری ټولګه چاپ شوې، د دغه ورستۍ ټولګې په اړه راته وایي.
مننه هیواد صاحب، د غړوندی ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزې دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزې.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی کپدی هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مولي ورته خوخ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب می په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې هغه مې انتخاب کړی دی، او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومج بل ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کېږي سرسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه لدیغو چې بم سیر لکو یا وری بول سیرلی بول دغه ته بم غړوندي جوړول، نو ډیر شایسته بم جوړول سیواړه. او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دی، او د خوند را کړی دی، کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده، او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوې وي، زما تر نظره خو نه دي تېرې شوې، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې را کړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې کن ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره کوه او نظم هم ورسره کوه. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران با په هایکو پسې لګېدلې دي سي هغه یو له بهار راغلی د یو سن په دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړې تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي د دې په جای شته چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېر او زه یې لیکم نورې مې هم لیکلې دي نو څلوریزه سې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې سې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي د تورو زغرو جنگ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نشو لوبه د سولې د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو وبیژي د جنگ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه وای په سر یې بار وي د غمو پنډه ژوند یې تیریږي لکه ملنډه زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه او یه زما شیره زما جانانه له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوری را سره ګرځي جنګ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روی راته ولاړی قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچۍ راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یې یا بندې دي
ریحان صاحب کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای سي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریزې خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ ده هر څه نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای سي ما کوشش کړی سي د طبیعت انځور مې هم پکې کښلی ده څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینې خاطرې دي ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه سته پکې نمونې سته
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېرې کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې نو دا یو مشکل سته او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي
اوس که یو بل غزل راته ووایئ
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې هسې نه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخی د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چی په اسانه می په بند شي او ریحان پریج دی د څلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چې قایل به دی ور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیریو تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راتاوو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې دی یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورخ پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا ترې تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلي وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې ناآشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شو چې سحارې پغره کې د کلا په لور یو بلار ومنده. دوی مخ په کلا روان شول. لارا په بوټو او وښو باندې پوښلی وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قربان دي سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلی و چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال او پیړی عمر کړی دی او لا ډیر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یو بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی، زما د پلار زاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یو لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم. د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدي دروازه هم غلطه ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې یې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې یوه لاره وکړه. خورې یوه وره ته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوکه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړې. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکین ختی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشپاړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوي، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل، راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ، له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نا آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازي یې کړې.
Thank you.
اوس مو پام راړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اوریدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دی یرغلګرو غوټ چې واخلی دا دره پلاس کی بیا به په زور ورننوزی دی پردی وطن ته چې اول واخلی د هغه دا دروازه پلاس کی خو دا وخت یو سړی د ټولو مخ نیولی وای د دنګو غرو د سر یو مورچه پلاس کی یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کاو پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چوک پہ وہ خوزید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دے پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پمڑو یا دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر چې د ترې لار ورکه کړې وه په دغه حال کې د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا د پاره ویلې زه درته د دغه سړي سر راوړم دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت لمخه لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار د پاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکاری د دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا ورته ویل چې دا چاړه دی ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککرۍ پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پوری وهلو ته تیار و هغه چې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه